سلامونه وخت په کابل کې د مازدیګر سلور بجې شوې. لازم رادیو څخه د مازدیګرنۍ خبری مجلې ته مو زه محمد واصل وصال د خپل تخنیکی ملګری رامین کاکر سره هرکلی کوم. د روانې خبری مجلې په مهمو موضوعاتو کې اوري چې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي د ولسمشریزو ټاکنو لومړنۍ پایلې به د لړم په درویشتمه اعلان کړي. دا هم اوري چې د افغانستان ولسمشري مڼې وایي طالبان دې له تاوتریخوالي لاس واخلي او له افغان حکومت سره دې خبرو ته کښېني. دا او یو شمېر نور مهم مسایل وروسته راځي، خو تر دې هر څه د مخه د افغانستان سیمه نړۍ خبرونه احمد تکل وړاندې کوي.
السلام علیکم. په پیل کې د خبرونو سر ټکی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسمشرۍ د انتخاباتو د لومړنیو نتایجو د اعلان نیټه اعلان کړه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي له ولسمشر اشرف غنی او حکومتي مشرانو سره کتلي دي، او انقره وایي له واشنګټن سره یې د هغه برید په برخه کې همغږي درلوده چې ګمان کیږي د داعش ډلې مشر به پکې وژل شوی وي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د تلې د شپږمې د انتخاباتو د لومړني نتایج به د لړم په درویشتمه نیټه اعلان شي. د کمیسیون مشر هوا عالم نورستانی نن په یو خبری غونډه کې په دې اړه خبریالانو ته معلومات ورکړل.
بالاخره به می نتیجه رسیدیم که ما باید نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری را د 23 عقرب اعلان بکنیم.
تاکل شوی و چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو لومړنۍ پایلې د تلې یا میزان په 28 اعلان شي، خو کمیسیون وروسته له دې چې د دې ژمنې په عملي کولو کې پاتې راغی له خلکو بخښنه وغوښته. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دې ځنډ علتونه شفافیت ته پاملرنه او تخنیکي ستونزې بللې دي. د افغانستان د ولسمشرۍ انتخابات د تلې یا میزان په 6 نیټه وشول. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له ولسمشر اشرف غنی او اجرائیه رئیس عبدالله سره په جلا غونډو کې کتلي دي. د ارګ ویان صدیق صدیقی نن په کابل کې په یوه خبری غونډه کې د افغان ولسمشر او خلیلزاد د کتنې په اړه وویل:
موارد بوده که برای یک سال پایدار و برنامه خود حکومت افغانستان روی ازو بس شده. برای جمهور افغانستان صلح اولویت داره، صلحی که پایدار باشه، صلحی که تمام ارزش‌های 18 سال گذشته و محفوظ باشه.
اجرائیه ریاست په یو بیان کې ویلي دي چې عبدالله او خلیلزاد په خپله کتنه کې د سولې د هڅو او په افغانستان کې د عادلانه او دایمي سولې د ټینګښت پر لارو چارو خبرې وکړې. ښاغلي خلیلزاد همدارز له افغان سیاستوالو سره د کتنو په لړۍ کې د ملي محاذ ګوند له مشر سید حامد ګیلاني سره هم کتلي. ګیلاني ازادۍ راډیو ته وویل داسې ښکاري چې دا ځل د سولې د خبرو پیل ته جدي اراده شته. خلیلزاد یو شمېر هیوادونو ته خپل نوی سفر د بلجیم پلازمېنې بروکسل ته له تلو پیل کړ. نوموړي د جمعې په ورځ په مسکو کې د روسیې، چین او پاکستان له استازو سره وکتل. د شمال امنیتي چارواکي وایي په فاریاب ولایت کې د طالبانو د حملو په ځواب کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې 350 وسلوال طالبان وژل شوي او 11 نور ټپیان دي. د فاریاب د امنیه قمندانۍ ویان عبدالکریم یورش نن خبریالانو ته په دې اړه معلومات ورکړل او ویل چې په وژل شوي کسانو کې د قاري علاءالدین، قاري محمد الدین او قاري حمید الله په نومونو د طالبانو درې سرګروپان هم شامل دي. ښاغلی یورش وایي دا نښته تېره شپه د پښتونکوټ ولسوالۍ په خواجه موسی سیمه کې وشوه چې په ترڅ کې څلور افغان سرتیري هم ټپیان شول. د فاریاب د امنیه قمندانۍ ویاند همداراز د یو ماین په چاودنه کې د 15 ماشومانو د وژل کېدو خبره هم یاده کړه. د یورش په وینا پیښه د پښتونکوټ ولسوالۍ په ګدای کلا کلي کې شوې ده. ویاند یادونه وکړه چې دا ماین طالبانو پر افغان ځواکونو د حملې لپاره ځای پر ځای کړی و. طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. لازادۍ رادیو خبرونه اورئ. د ترکیې دفاع وزارت وایي انقره او واشنګټن د هغه برید په برخه کې همغږي درلوده چې ګمان کیږي د اسلامي دولت ډلې یا داعش مشر ابوبکر البغدادي به پکې وژل شوی وي. د ترکیې دفاع وزارت نن پر ټویټر په یو بیان کې وویل چې د سوریې په ادلب ولایت کې د تېرې شپې د پوځي عملیاتو له پیل مخکې د دواړو هیوادونو د پوځي چارواکو ترمنځ همغږي وشوه، خو په بیان کې په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. امریکایي رسنیو نن سهار وختي راپور ورکړ چې ګمان کېږي د اسلامي دولت ډلې فراري مشر به د ادلب ولایت په اړوندو سیمو کې د امریکا د هوایي ځواک په حمله کې وژل شوی وي. د سوریې د بشري حقونو د څار ټولنې چې مرکز یې په برتانیا کې دی تایید کړی چې د امریکا یو پوځي هلیکوپټر د باریشا په نوم کلي کې یو کور او له کوره بهر یو موټر په نښه کړل چې نهه کسان پکې ووژل شول. سپینه ماڼۍ وایي په پام کې ده چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ نن یوه ډېره مهمه وینا وکړي. په غالب ګمان ټرمپ به د همدې مسلې په اړه خبرې وکړي. د عراق د بشري حقونو نیمه دولتي کمیسیون وایي په تیرو دوو ورځو کې په پلازمینه او جنوبي ښارونو کې د حکومت پر ضد په اعتراضونو کې لږ تر لږه 13 کسان وژل شوي. د بشري حقونو لپاره د عراق عالي کمیسیون پرون وویل تر ټولو زیات مظاهرچیان په جنوبي ښار ناصریه کې وژل شوي چې شمېر یې 15 ته رسیږي. د کمیسیون د راپور له مخې په بغداد کې د مظاهرو په ترڅ کې 10 کسان وژل شوي او له 2500 زیات نور ټپیان دي. او وروستی خبر د پیکینګ لوی هوایي ډګر چې 3.5 میلیارد ډالر لګښت پرې شوی نن رسمن پرانستل شو. د ډاک سینګ هوایي ډګر د پرانستو هدف د پیکینګ پر نړیوال هوایي ډګر د فشار کمول بلل شوی. له دې هوایي ډګر څخه چې څلور الوتکرخې لري لومړنی پلان شوی الوتنه نن د ایر چاینا د الوتکې په وسیله بنکاک ته وشوه. تمه ده چې تر 2025 کال پورې به د ډاک سینګ هوایي ډګر له لارې هر کال 2.5 میلیون مسافر تګ راتګ وکړي او دا شمیر به وروسته 100 میلیونو ته ورسیږي. د ډاک سینګ د هوایي ډګر ساختماني چارې په عراق کې زیږیدلې انجینیر زها حدید ډیزاین کړی دي. شاوخوا 50 بهرني ایرلاینونه په پام کې لري چې په چین کې خپلې ټولې یا ځینې عملیاتي چارې په راتلونکو شپږو میاشتو کې د هوایي ډګر ته ولېږدوي، خو ایر چاینا او نور شریکان به یې خپلو فعالیتونو ته له کپیټل هوایي ډګر څخه دوام ورکړي.
خبرنامه له ازادي راډیو څخه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې د راپورنو موضوعات لرو. د تلې د شپږمې د ولسمشرزو ټاکنو لومړنۍ پایلې ولس ورځې وروسته د لړم په درویشته مېلانې کې. د افغانستان ولسمشر ماڼۍ وایي طالبان دې له تاوتریخوالي لاس واخلي او له افغان حکومت سره دې خبرو ته کینی. په کابل کې یو شمېر بزګرانو د دوی کرنیزو محصولاتو ته د مناسب بازار د نشټوالي لامل دی یو نمایشي حرکت پر سر کول سره د کرنیزو محصولاتو تابوت خاورو ته وسپاره. د ژمي پر رسیدو سره د سوانګ توکو بیل وړي شوې دي. کابل خاریان د حالت اندېښمن کړي دي. د افغانستان له سلورو لویو لارو درې مهمې ډېرې نام ندی په راپور لرو. په نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې د نتایج شو راپورونو له مخې د اسلامي دولت ډلې یادایش مشر ابوبکر البغدادي د امریکایي ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوی دی. د انصاف په لټه کې او د ورکو شو عزیزانو دوه ونیس پروګرامونه هم د دې سات په دوهمه نیمای کې خبرېږي. هیله ده ملکیه موفی. ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 صفو د هیواد په ټولو لویو خرونو کې په رڼا توګه اوریدل شي. د خبرونې د سر موضوع دا ده چې د ټاکنو خپلواک کمیسون وایي د ولسمشرۍ ټاکنو لومړنۍ پایلې به د روانې لړم میاشتې په 23 نیټه اعلان شي. د یاد کمیسون مشر هوا عالم نورستانی په کابل کې خبري ناستې ته وویل دوی دا پریکړه د چا د فشار له امله نه بلکې د ټاکنو پایلو کې د روڼوالي پر بنسټ کړې ده. امید زهیر مل د ټاکنو خپلواک کمیسون ته ورغلی و دغه خبري ناسته تعقیب کړې ده. نور جزئیات به له دس خواورو. زهیر مل صاحب مهرباني وکړئ نور څه خبرې وشوې په کانفرنس کې هغه کې د شوریدونکو سره شریک کړئ.
بله وصال صاحب، لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه که څه هم د ټاکنو خپلواک کمیسیون له دې وړاندې خپل جوړ شوي طرز العمل له مخې باید د جمهوري ریاست د انتخاباتو لومړنۍ پایلې د تلې میزان میاشتې په 20 نیټه اعلان کړي وای. خو د دې نیټې پر رسیدو سره د دې کمیسیون مشر خلکو بخنه وخته وی ویل چې وای نشول کولای د ځینو ستونزو له کبله دغه پایله خلکو ته اعلان کړي. او تر خوای بیا یو بل کمیشنر ویل چې چیرې دا د کمیسیون رئیس په ځای وای نو هغه کسان چې ناغېړي کړي لوی څارنوالۍ ته به ماري څارنوالۍ ته به ماري فکر وای. خو د دې موضوعاتو برخلاف نن یو ځل بیا د ټاکنو خپلواک کمیسیون په خپل لاس جوړ کړی طرز العمل تر پښو لاندې کړ او ویل چې دوی بعد ولسمشرۍ ټاکنو لومړنۍ یا ابتدایي پایلې چې دغه لړم شپږم یا عقرب میاشتې په درویشتمه نیټه اعلان کړي. د دې کمیسیون مشر هوا عالم نورستانی نن نږدې دوه بجې د کابل په وخت په یوه خبري ناسته کې وویل چې دوی نه غواړي شفافیت د ټاکنو هغه د سرعت قرباني کړي، نو له همدې کبله اړتیا ده چې دوی کار ته ژمن واوسي، په دقت باندې کار وکړي او خلکو ته رڼې پایلې اعلان کړي، او دا وخت ته اړتیا لري. یو مهمه موضوع چې د دوی د خبرو په اوږدو کې راجوته شوه هغه دا چې د ټاکنو د بایومیټریک رایو شمیر او ترخوای د پایلو اعلان او هغه وروستۍ کره اعلان نیره چې ده هغه د مدیریت برخه چې ده هغه د درملوک کمپنۍ په لاس کې ده، د قرارداد له مخې چې دوی کړی دی. هغه څه چې وروستۍ ارقام دوی ته ورکوي نو بیا به د درملوک دا د ارقامو پر اساس باندې بالاخره دوی دا پایل اعلانوي. د مهم د ټاکنو د خپلواک کمیسیون یو بل کمشنر خغلی عبدالله څلور دلایل ذکر کړل چې دغه پایلې نګری دومره وخت ونیو. دوی ویل یو د موادو لیک په خپل وخت باندې ونه شو چې مرکزی دفتر ته ټول مواد څه ډول په خپل ځمان چې اړینه وراغلی وای باید. دویم ډیر کله په ټاکنو خپلواک کمیسیون کې د څارونکو لخوا اعتراضونه وشول او دوی په دې وروستیو کې یو یادونه دا هم وکړه چې دغه د قفل مسله یا د سلسله میره چې نږدې درې ورځې وخت ونیو، دغه ترور مسایل د دې سبب شول چې دومره زیات وخت ونیو. یو خبره دغه د درملوک د کمپنۍ په اړه باندې هم و چې خغلی عبدالله ته اشاره وکړه چې ناغیړي په دې برخه کې شوې ده، او هغه قرارداد چې د احصایې او معلومات ملي ادارې له خوا نه دوی سره شوی په دې اړه به مرسته څېړنې وشي چې ولې دغسې یو کار شو. اندېښنې هم زیات شته. دوه د ټاکنو مخکښو ټیمونو چې دواړه په بېلابېلو وختونو کې د بریا خبرې کړي دي، د دولت جوړونکي ټیم او ثبات او همپالنې ټیم، دوی دواړه په دې اړه باندې اندېښنې شریکې کړي. موږ سره په خبرو کې د دولت جوړونکو ټیم البته څارون کې داوود سلطانزوی په خبرو کې ویل چې دا بهیر دوی لپاره منلو نه دی، ځکه لا هر خان نه ده چې ولې دغه سیاو کار کوي، او د دغه پښتنو ځوابونه باید کمیسیون پر نه ټول باندې خلکو ته ورکړي. ثبات او همپالنې ټیم هم دغه اندېښنه څرګنده کړې ده، ویل چې په دومره ځن دوی لپاره منلو نه دی.
ډېر زیاته مننه ظهیر مل صاحب چې ورستي جزئیات مو د افغانستان د ولسمشریزو ټاکنو په اړه وړاندې کړ. البته بیا هم یادونه کوو چې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون ویلي چې ولس ورځې وروسته به د لړم په درویشتمه د میزان د شپږمې د ولسمشر ټاکنو لومړنۍ پایلې اعلان کړي. اوس هم راځو یوې بلې موضوع ته. د افغانستان ولسمشر مانی وایي طالبان دې له تاوتریخوالي لاس واخلي او له افغان حکومت سره دې خبرو ته کښېني. د ولسمشر ویان صدیق صدیقي نن په کابل کې خبري ناسته لرله او هلته د ولسمشر د سفرونو په اړه هم معلومات شریک کړي دي. زما همکار رحمت افغان د دغې خبري ناستې پوښښ لپاره ورغلی او همدا شېبه راسره په سټوډیو کې. افغان صاحب خیر راغلی. په پیل کې کېدای شي اورېدونکو ته ووایه سي ښاغلي صدیقي کومو مواردو ته اشاره وکړه او څه ویل؟
بله وصال صاحب، تاسو ته د آزادۍ راډیو ټول اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. صدیق صدیقی د رئیس جمهور سفر جاپان، توکیو، همدارنګه آذربایجان او اندونیزیا ته په دې اړه باندې معلومات ورکړه. دوی وویل چې افغان ولسمشر په جاپان کې له جاپاني چارواکو سره په افغانستان کې د معدنونو د کانونو په برخه کې د پانګونې اچونې په اړه خبرې کړې دي او دوی جاپانیانو په دې اړه لیوالتیا ښودلې ده. همدارنګه د افغانستان د ولسمشر ویان صدیق صدیقی کابل ته د زلمی خلیلزاد د سفر په اړه هم ځینې څرګندونې لرلې. ښاغلي صدیقی خبریالانو ته وویل چې افغان ولسمشر له زلمی خلیلزاد سره د افغانستان د سولې په طرحه باندې چې د افغان حکومت لخوا جوړه شوې ده خبري او بحث وکړ. همدارنګه صدیق صدیقی په خپلو خبرو کې ټینګار وکړ چې دغه طرحه سولې ته د رسیدلو لنډه لاره ده او له نړیوالو یې غوښتل چې د دغې طرحې ملاتړ وکړي. زلمی ښاغلي صدیق صدیقی وویل چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د افغان ولسمشر سره په دې اړه باندې همدارنګه په یو شمېر نورو مسایلو سره خبرې وکړلې. وصال صاحب، دا په داسې حال کې ده چې کله نه چې د امریکا ولسمشر د افغانستان د طالبانو او د امریکا ترمنځ د سولې خبرې لغوه کړې، د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له روسیې همدارنګه له بلجیم نه وروسته کابل ته راغلی ده او په دې اړه له افغان چارواکو سره کتلي دي. د زلمی خلیلزاد له ولسمشر سربیره له اجرایي رئیس سره هم په دې اړه باندې خبرې کړې دي. اجرایي ریاست د یو اعلامی له مخې ولیدی چې زلمی خلزاد له افغان اجرایي رئیس عبدالله سره د سولې همدارنګ د انتخاباتو په اړه باندې خبرې کړي دي. زلمی خلزاد همدا محل په کابل کې ده او له افغان رهبرانو سره مشرانو سره چې په هغه ډله کې د جمعیت اسلامي ګوند له مشر صلاح الدین ربانی او همدارنګ د ملي محاذ ګوند له مشر پیر سید حامد ګیلانی سره کتلی دي او ورسره معلومه سي چې زلمی خلزاد له نورو کومو چارواکو سره ګوري.
بلې افغان صاحب دا خبره هم ته وشوه چې د زلمی خلیلزاد راتک کابل ته په دې معنی دی چې د سولې دغه مذاکرات چې وړاندې لغوه شوي بیا پیلېږي.
په بار بار خبریالانو له ښاغلي صدیقي نه په دې اړه پوښتنې وکړلې، خو که څه هم صدیقي په دې اړه باندې روښانه ځواب خبریالانو ته ور نه کړل، بیا هم ټینګار وکړل چې له امریکا سره د افغانستان په بېلابېلو برخو کې روابط یې اړیکې دي، له دې سربېره چې له سولې په مسالې ورسره خبرې کړي، په یو شمېر نورو مسایلو هم ورسره خبرې کړي دي. خو چې د ملي محاذ له ګوند د مشر سید حامد ګیلانی سره موږ نن مرکه کړې ده، سید حامد ګیلانی ازادي راډیو ته وویل چې د زلمی خلیلزاد خبرو نه داسې معلومه ده داسې اراده و چې یو ځل بیا امریکا غواړي د افغانستان د سولې خبرې له سره پیل کړي.
ډېر مننه افغان صاحب. کوربدان زما همکار رحمت افغان و چې د ولسمشر ویان صدیق صدیقي د خبري ناستې هغه وروستي جزئیات چې د ولسمشر د سفرونو په اړه او د زلمی خلیلزاد کابل ته راتګ په اړه تاسو سره شریک کړل. تاسو موږ غږ له ازادي راډیو څخه اوري او دا مزدګرنې خبري مجلده چې همدا شپه د کابل له سټوډیو څخه په ژوندۍ بڼه خبريږي.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
د ژمی پر رسیدو سره د سونګ توکو بای لوړې شوې دی، په دغه راپور روست راځي. خو اوس راپور دا دی چې په کابل کې یو شمېر بزګرانو د دوی کرنیزو محصولاتو ته د مناسب بازار د نشټوالي له امله د یو نمایشي حرکت په ترسره کولو د کرنیزو محصولاتو تابوت خاورو ته وسپاره. دغو بزګرانو د افغانستان نوین د غیر دولتي سازمان په همغږۍ د یکشنبې په ورځ د پارلمان مخې ته اعتراضیه ننداره ترسره کړه. اعتراض کوونکو د کرنې او سوداګرۍ پر وزارت او د نورم او سټنډرد پر ادارې تورو لګو چې د دوی ستونزو ته رسیدنه نه ده کړې، خو دغه بنسټونه یاد تورونه نه مني. د دې راپور تفصیل د خان محمد سین څخورو.
دغه ننداره د افغانستان نوین د ټولنې غړو او یو شمېر بزګرانو حکومت ته د خپلو اعتراضونو د رسولو په خاطر د ملي شورا د ودانۍ مخې ته ترسره کړه. د دغه ټولنې غړو کرنیز محصولات په یو تابوت کې ځای پر ځای کړي وو. سو مخاطبینو ته وښی چې کرنیز فعالیتونه د حکومت له مرستې پرته مړه دي. د دغه ټولنې مسؤلینو وویل په تیرو 15 کلونو کې حکومت د بزګرانو د ستونزو هوارولو او کرنیزو محصولاتو ته د بازار موندنې په خاطر هیڅ هم نه دی کړی. د عزیز په نامه یو بزګر وایي
زراعت ما روز به روز پایمال شده را این میوه افغانستان
د کرن وضعیت مورز پورز خرابیږي. د افغانستان کرنیز محصولات لکه پیاز، الوگان، انار، انګور او داس نور ډیر ښه کیفیت لري خو بازار نه لري.
عزیز وای د اقتصادي ودې لپاره یوازې د کرنیزو محصولاتو زیاتوالی کافی نه دی، بلکې د خرڅلاو لپاره باید بازار وموندل شي. د مناسب بازار او سړځایونو نشتوالی، له پاکستان سره ترانزیتي ستونزې، ملي منابعو ته نه لاسرسی او د تولیداتو د بسته‌بندۍ نیمګړتیاوې هغه ستونزې دي چې بزګر او باغ لرونکي ورسره مخ دي. د دغه ټولنې رئیس عبدالنصیر رښتیا په دغه اعتراضیه ننداره کې له ملي شورا وغوښتل چې یادو ستونزو ته پام وکړي.
ما امروز پیش پارلمان افغانستان آمدیم. اگر
موږ نن د افغانستان د ملي شورا مخې ته راغلي یو، که د ملي شورا غړي په رښتیا سره غواړي چې د خلکو پر وړاندې خپل له لاسه ورکړی باور بیرته ترلاسه کړي، دغه وزیران دي ډیر ژر سلب اعتماد کړي.
ولسی جرګه کې د خلکو استازی احمد سیلاب چې د دغه اعتراضی نندارې په سیمه کې موجود وو، د بزګرو د اندېښنو په اړه وویل.
موږ خو سلب صلاحیت هم نشو کولای، ځکه چې وزیران ټول سرپرستان دي او موږ د قانون مطابق فقط د وضاحت غوښتونکي کېدلی شو. د سلب صلاحیت تر څو چې کابینه جوړه نه سي او تر څو چې نوي ریاست جمهوري انتخاباتو نتیجه معلومه نه سي، د قانون مطابق موږ د سلب صلاحیت
مخکې له دې د کرنې او مالدارۍ وزارت ویلي و چې د وچ او لمدې میوې او سبو حاصلات د تیر کال په پرتله 10% زیات شوي دي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
مننه کوم چې ازادي راډیو ته غوږ یاست. تاسو کولی شئ د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې دغه راپورونه چې په روانه مجله کې خبرېږي هلته هم ولولئ. پته ده www.azadiradio.com. د ژمی پر رسیدو سره د سونګ توکو بی لوړې شوې دي. کابل خاریان دې حالت اندېښمن کړي دي، خو کابل خاروالۍ او د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي دوی د سونګ توکو د بیو د کنټرول لپاره کومه لایحه نه لري. د دې موضوع تفصیل له ناجیې څخه خبرو.
گل رحمان په ژمی کې د خپل کور د توت ساتلو لپاره له خزلو د سونګ توکي راټولوي. وایي سږکال د سونګ توکو بیې ډېرې لوړې دي او نشي کولی چې په بیې یې واخلي.
دلته دغه کاغذونه ټولو دا بوتنه دي لپاره چې ژمی را روان ده. لرګي به داشینه خو ګران دي، تر ګاز هم قیمت دي، دغه قیمت دي لپاره چې د خپل گزار مزار په باندې وګورم. البته جام خپل نه ده پکړی باندې وسی یو، خو مسله دغه لپاره موږ داشینه ټولو.
د ژمی په رانږدې کېدو سره یو ځلی بیا د سونګ توکو بیې مخ په لوړېدو دي. کابل خاریان هم دې حالت اندېښمن کړی دي. دوی وایي په دې وروستیو ورځو کې د یو خروار لرګیو بیا 9000 افغانۍ ته پورته شوې. د کابل ښار اوسیدونکی جعفر د سونګ توکو د بیو لوړېدو اندېښمن کړی.
کاروبار نه یې هغه نه نو په چی به واخلي لرګي. موږ دا غواړو حکومت نه چې لږ زر ارزانی راسي، نرخونه راکته سي، لرګي ارزانه سي.
خو د کابل د افشارو په بازار کې یو لرګي پلورونکی حاجی اسلام وویل لرګي ځکه قیمته شوي چې اوس ډېرې لرګي له وزیرستان څخه افغانستان ته راځي.
د لرګیو د بیو لوړېدو لامل دا دی چې دننه په هېواد کې نه پیدا کېږي او تر ډېره یې له بهر څخه راواردوو. یو خروار لرګي موږ په 1500 تر 4000 کلدار واخلو او دلته یې له 1000 تر 8000 افغانیو پورې پلورو.
که څه هم کابل ښاروالي د سونګ توکو د پلورونکو لپاره کومه ځانګړې لایحه نه لري، خو د کابل ښاروالۍ ویاندې نرګس مومن د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې د سونګ توکو له پلورونکو غوښتل چې بیې راټیټي او خپل توکي په مناسبه بیه وپلوري.
موږ د ټولو هغه کسانو څخه چې په دغه برخه کې کار کوي هیله کوو، تر څو د دې لپاره چې خلکو سره هم مرسته وکولی شي په دغه برخه کې همکار اوسي.
د افغانستان د سوداګرۍ وزارت هم وایي د دغو بیو د کنټرول لپاره تر اوسه کومه طرحه نه ده جوړه شوې. د دغه وزارت ویان سمیر رسا وایي په راتلونکي کې به په دې اړه غور وشي.
ازادي راډیو له ونه تر وو ورځې په اونۍ کې
بل راپور ده چې د افغانستان له څلورو لویو لارو درې مهمې ډېرې نامنې دي. موټر چلوونکي او خلک وایي دغو نامنیو د دوی چارې له ستونزو سره مخ کړي، خو د کورنیو چارو وزارت وایي د هواري لپاره به یې اقدامات وشي. د نور حال زما همکار شریف الله شرف اتره کوي.
لوی لارې او د نامنیو لویه ستونزه. نیاز محمد چې د کابل کندهار د لوی لارې موټر چلوونکي دی وایي هر ورځ دغه لاره د درنو جګړو شاهد وي او په یاد جګړه کې خلک د سپر په توګه کارول کیږي.
وزر پیر سره مخامخ هر ورځ د سړیا سره مخامخ سالار کې یو کتار چیرې په د شخصي ټیلرانو جوالونو وي مړه په پرژملانه په بغلو کې ټیلران دقي عوام خلک سپر ګرځولي. طالب وروره کې جنگ پر کې دی، عوام خلک مخته ودری د ټیلران درولې لارې بند کړي.
د کابل کندهار لوی لاره له زابل، غزنی او میدان وردګو ولایت څخه تیریږي، خو خلک وایي ډېره نامنی په هغه برخو کې ده چې د میدان وردګو او غزنی ولایت پورې اړه لري. خو دا یوازې د کابل کندهار لوی لاره نه ده چې له نامنیو خلک سر ټکوي، بلکې د کابل خوست د لوی لارې له نامنیو هم ورته شکایتونه موجود دي. په کابل ښار کې د خوست او نورو جنوب ختیځ ولایتونو د موټرو تمځای د دې لوی لارې یو موټر چلوونکی محمد شفیع چې خوست ته پروان مزل کړي ازادي راډیو ته داسې وویل.
لار امنیت هیڅ لري نه، د مخام نه د امنیت نشته. که غال راوته شي کوي دی، که نور څوک راوته شي کوي دی، که کورو والا راوته شي کوي دی. د سپرلۍ سره ډېر په دریا کې ډېر جنجولي نه کېږي. وخت نه وخت کې بس سپرلۍ دنه کته کوي، که طالب مې دا چې امنیت راشي په دا لاره کې امنیت چې شپه ورځمنګ را تاخو.
د کابل مزار شریف د موټرو تمځای ته مو هم سر ورښکاره کړی. د دې لارې موټر چلوونکي وایي دولت د دې لارې د امنیت په خوندیتوب کې فاتره غلې دي، موټر چلون کی میرزا محمد
هر اوراز روزی چکمان هر اوراز چکمان استاده طالبان هر اوراز چکمان استاو والا هر اوراز خطر نه دي زنه مصالح مون چرکات کو مصالح یوزای ته چوراسی کو جنگ شمال ته توقف کو ما خپل پستر ګل دل حال چ اوراز په بغلان کې جنگ سه جنگ ما بند کې بند پات استلو یو موټر کې دوه مسافرام لاګیدل او شید موټر مات استوله
د افغانستان پاکستان لوی لارو کې نامنې نه یوازې د چ موټر چلوونکي او مسافر زیانمن کړي بلکې د سوداګری چارې هم غیزمنې کړي دي د افغانستان د سوداګری او صنایعو خونی مسولینو په واروار په لوی لارو کې د نامنې او د غیر قانوني اخزیو له اخیستلو شکایتونه کړي دي خو دی وايي په دې برخو کې دا ستونزې لا هم پر ځای پاتې دي په دې منځ کې یوازې د کابل جلال آباد لارې د چ امنیت په اړه ډیر شکایتونه نشته د افغانستان د کورنی چارو وزارت مسولین هم په لوی لارو کې نامنیمنی خوای دی په دې برخه کې اقدامات کړی دي د کورنی چارو وزارت ویان نصرت رحیمی په دې اړه ازادي راډیو ته ویل
یعنی د لوی لارو امنیت ټینګښته دی هغه د درو اورګانو د کورونو په صدر او لومړیتوبونو کې دی یعنی هم دوامدار توګه باندې د غلارې موخ تخفل جدي نظارت باندې نیول دي روس پر یو سلا پنځه تنه ترګر زموږ د هوایي عملیات او د زمینی عملیات په ترڅ کې تیر درې میاشتو کې وژل شوي دي همدارنګه غیر مسلو وسلوال تر انو نه سپور غیر مسلو وسلوال چې خلک یې نوتل هغه موږ نیولې دي
د ملي دفاع وزارت مسولین هم وایي چې د لوی لارو د امنیت د ټینګښ په هدف خپل پوځي پلانونو ته تغیر ورکړي چې شو پایلې هم ورکړي ده خو موټر چلوونکي او مسافر وایي چې دا اقدامات به هله غیزمنه او ګټور وګڼي چې د ټوپک ډزې پر یادو لاروانه وري او سفر به تشویش او په ډاډه زړه تګ راته ګوکړي شریف الله شرافت ازادي رادیو کابل
ازادي رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ
نتایج شوی راپور نوایي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش مشر ابوبکر البغدادي د امریکایي ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوی دی په نور تفصیل نور یاس نوري وړاندې کوي
د امریکایي رسنیو د راپورونو له مخې ګمان کیږي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش مشر ابوبکر بغدادي د سوریې په شمال لویدیځ کې د امریکایي ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوی دی د نیویارک ټایمز سی این این او نیوزویک په ګډون یو شمېر امریکایي رسنیو د بغدادي د وژل کېدو په اړه ویلي چې ګمان کیږي هغه به د سوریې په ادلب ولایت کې د امریکایي ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوی وي سپینې ماڼۍ ویلي چې ولسمشر ډونالډ ترامپ به نن په سیمه ییز وخت د سهار په 9 بجو چې په افغانستان کې د مازدیګر 5:30 بجې کېږي یوه مهمه وینا وکړي سپینې ماڼۍ په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي خو ترامپ په یوه ټویټ کې لیکلي چې یوه ډیره لویه پیښه شوې ده د سوریې د بشري حقوقو د څار ډلې چې دفتر په بریتانیا کې دی ویلي چې امریکایي هلیکپټرو د ادلب په هغه سیمه کې چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش سره تړلو ډلو پکې حضور درلود ځواکونه انکوس کړي دي د ریډلې ویلی چې په عملیاتو کې د داعش دی او جګپوړي مشر په ګډون نه تنه وژل شوی خو دا سمدستي نه دروخانه چې آیا بغدادي د عملیاتو په محل په دې سیمه کې وکنه یو جګپوړي امریکایي چارواکي نیویارک ټایمز ته ویلي چې ګمان کیږي چې دغه عملیاتو هدف بغدادي وو نیویارک ټایمز د ترامپ د ادارې یو چارواکي ویلي چې ولسمشر اجازه ورکړې و چې دغه ماموریت د ترسره شي امریکایي نیوزویک مجلې بیا د امریکا د یو پوځي چارواکي له قوله چې نوم یې نه دی په ډاګه شوی خبر ورکړی چې ویلی دی بغدادي په دغو عملیاتو کې وژل شوی دی د بغدادي د وژل کېدو راپورونه مخکې هم ورکړل شوی وو چې هغه درست نه وو د 2013 کال په فبروري میاشت کې یو شمېر امریکایي چارواکو ویلي وو چې بغدادي د 2018 کال په مې میاشت کې په یوه هوایي حمله کې ټپي شوی او 15 میاشتې د دې ډلې د مشرتابو له چارو لاس اخیستی وو تر څو چې بېرته روغ شو امریکایي او عراقي چارواکو ویلي چې د دوی په باور بغدادي د عراق پولې ته نږدې د سوریې په کوم ځای کې اوسېده بغدادي چې اصلي ټاټوبه عراق دی د امریکا متحدو ایالاتونو یې د نیولو لپاره 25 میلیون ډالر جایزه ټاکلې ده وروسته له هغې چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په 2018 میلادي کال موصول او رقه چې په عراق او سوریه کې د دې ډلې دوه قوي مرکزونه ول لاسه ورکړل د بغدادي له لورې اعلان شوی اسلامي خلافت هم ورسره ونړېد او نوموړی دې ته اړ شو چې د عراق او سوریې په دښتو کې ځان پټ کړي د امریکا په هوایی بریدونو کې د بغدادي ډیر مهم قماندانان وژل شوي او مخکې له دې چې په اپریل میاشت کې بغدادي ته منسوب یو ویډیوي پیغام خپور شي د هغه د وژل کېدو په اړه هم ضد نقیز راپورونه ورکړل شوي وو. وروستی ځل بغدادي ته منسوب یو 10 دقیقې غږیز پیغام د سپتمبر په 14 د اسلامي دولت ډلې پورې تړلې الفرقان ویبپاڼه کې خپور شوی و چې په هغه کې نوموړی وایي په ورځنیو عملیاتو کې برخه لري او له خپلو پلویانو غواړي چې په عراق او سوریه کې زندانی شوي ښځې آزادې کړي. بغدادي دغه راز ویلي وو چې متحدو ایالتونو او نیابتي ځواکونو په عراق او افغانستان کې ماتې خوړلې او د متحدو ایالتونو پښه اوس مالی او نیجر ته کشوې ده.
وخت 4:30 شوې. احمد تکل د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.